افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورې په دغه پروګرام کې چې ډېره برخه راډیوي ادبي مجلې ته ځانګړې ده اورې چې د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو په امنیتي ارګانونو کې د فساد موجوده تاییدوي خو وي له دې ستونزې سره جدي مبارزه دوام لري خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه د پاکستان د پوز لوی درسیس جنرال قمر جاوید باجوا په افغانستان کې د قاتم ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان سره په لیدنه کې ویلي چې پاکستان د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره د قاتم ملاتړ د ماموریت د هلو ځلو ستاینه کوي. د تاجکستان حکومت پرون اعلان وکړ چې دا هیواد د افغانستان د دولت له هیڅ مخالف ډلې سره خبرې نه کوي او د امریکا دفاع وزارت چارواکو تایید کړی چې دغه هیواد جنګي بیړۍ د هرمز ستراتیژیک تنګې ته نږدې د څلورو ایراني بیړیو لور ته د خبر داری په توګه هوایی ډزی کړي. په سر کې د افغانستان خبرونه. په افغانستان کې د قاتل ملاتړ ماموریت او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوز له لوی درستیس سره وکتل. جنرال جان نیکلسن د پاکستان له لوري د لوی درستیس جنرال قمر جاوید باجوا سره له خبرو وروسته د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته ولاړ. په میرانشاه کې پاکستاني پوځیانو د ضرب اعظم عملیاتو په اړه معلومات ورکړل. د پاکستان د پوز لوی درستیس جنرال باجوا د قاتل ملاتړ عمومي قمندان جنرال نیکلسن ته وویل چې پاکستان د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیت تونو د لوړولو په برخه کې د قاتل ملاتړ د ماموریت د هلو ځلو ستاینه کوي. جنرال باجوا همدارس د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د نړیوالو ځواکونو رول مهم وباله. د تاجکستان حکومت پرون دوشنبه اعلان وکړ چې دا هیواد به د افغانستان د دولت له هیڅ مخالفې ډلې سره خبرې ونه کړي. د تاجکستان ولسمشر د ستراتیژیکو څیړنو مرکز رئیس خدای بیردی خالق نظر په دوشنبه ښار کې یوې خبري غونډې ته وویل تاجکستان یوازې د افغانستان مشروع حکومت په رسمیت پیژني او د دغه هیواد په خاوره کې به له بلې ډلې سره خبرې ونه کړي. د دا څرګندونې د تاجکستان د دریس په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د تاجکستان ستراتیژیکو متحدانو روسیې او دغه راس چین اعلان کړی چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې کړي دي. او په اوتریش کې شپږ افغان پناه غوښتونکي تورن شول چې اتلس ښځو ته یې لاس اچولی دی. د اوتریش د انسپروک ښار د پولیسو مشر د دوشنبې په ورځ یوې خبرې غونډې ته وویل دغو شپږو افغان پناه غوښتونکو چې عمرونه له 1320 کلونو تر منځ دي له ادعا سره سم په داسې حال کې چې ګڼو خلکو د تایرولین ولایت د مرکز په واټونو کې د نوي کال جشن لمانځه لږ تر لږه 1300 ښځو ته لاس اچولی دی. ده وویل یو تن په خپل جرم اعتراف هم کړی خو نور یې ویلي چې څه نه په یادېږي. بیا هم خرغله اوسم د سیمه نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو تایید کړی چې دغه هیواد جنگي بیړۍ د هرمز ستراتیژیک تنګې ته نږدې د څلورو ایراني بیړیو لور ته د خبرداري په توګه هوایي ډزې کړې دي. د پنټاګن چارواکو پرون خبرلونه ته وویل دا پیښه د یک شمې پورس هغه مهال شو چې څلور ایراني حمله کوونکي بیړۍ په زیات سرعت د یو اس اس ماهن جنگي بیړۍ لور ته نږدې شول. دوی وویل کله چې د ایران د سپاهي پاسداران بیړۍ د امریکا جنگي بیړۍ ته 800 متره نږدې شوه د خبرداري ورکونکو ډزو ترڅنګ د امریکا یو هیلیکوپټر او بوته د خبرداري زګنال وغورځاوه. د پاکستان په پارلمان کې پرون د پیپلز پارټۍ غړیو د حکومت سیاسي مخالفین د څلور وتلو فعالانو د تریتم کېدو په اړه د پلټنو د غوښتنې په مسالې ټینګار وکړ. د تریتم شوې په ډله کې د پانتون یو استاد هم شامل دی چې د طالبانو او د وسلوالو پر وړاندې د حکومت پر اقداماتو یې تل انتقادونه کړي دي. د پاکستان په پارلمان کې پیپلز پارټۍ پنځو استازیو د سلمان حیدر او درې نورو فعالانو د تریتم کېدو په اړه اندېښنه وښوده. دوی پرته له دې چې له چا نوم واخلي ویل داسې ښکاري چې دا کسان د یو همغږي پلان له مخې تریتم شوي څو یې غږ چې تل د سیاسي او ټولنیزو مسایلو لپاره پورته کېده غلی شي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت یو ویان بیا د نورو تریتم شویو فعالانو په اړه څه ونه ویل خو یوازې سلمان یاد کړ. د سلمان په اړه وویل چې د هغه د موندلو لپاره ټولې هڅې شوې دي. د عراق خاصو ځواکونو چې په موصل کې د اسلامي دولت یا داعش له غړیو سره په جګړه کې ښکیل دي پرون نور پرمختګ وکړ او د داعش غړي د دغه ښار د ختیز له یوې مینې په شا وتنبول. د عراق د تروریستي ضد خدماتو څانګې وویل عراقي ځواکونه د بلدیت سیمه نیولې او د سوکار د سیمې د نیولو لپاره هلې ځلې کوي. دا سیمه پر موصل پوهنتون د پاسه یا مشرفه ده. په موصل کې د عراق د تروریستي ضد خدماتو یو افسر سمیع العسکري رویټرز خبري اژانس ته وویل دا سیمه ډېره مهمه ده. ده زیاته کړه دا مرکزی سیمه ده که د دوی لاسته ولویږي ځنګلونه د ولسمشرۍ ماڼۍ او د دجلې ختیځه غاړه کنټرول کولی شي. عراقي ځواکونه د موصل د بیرته نیولو لپاره عملیات نږدې دوه میاشتې پخوا پیل کړي وو. په ایران کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو خاصې رپورټرې په دغه هیواد کې د څو تنو بندیانو د نازک روغتیایي حالت په وړاندې اندېښنه ښکاره کړه. اسما جهانګیر پرون په یوه خبرپاڼه کې ویلي په وروستیو اونیو کې لږ تر لږه د اتو بندیانو چې د خپل قید د غیر قانوني توب په اعتراض کې د نه خوړو اعتصاب کړی ژوند له خطر سره مخامخ دی. یو بندي آرش صادقي چې د بشري حقونو دفاع کوونکی دی د جنوري په پیل کې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړ. نوموړي په بخښنې سره د نه خوړو اعتصاب بس کړ. نوموړي د تیر کال د اکتوبر په 23مه اعتصاب پیل کړی وو. د وروسته له دې اعتصاب پای ته ورسوه چې میرمن یې ګلرخ ابراهیمي چې هغه هم د بشري حقونو فعاله ده په ضمانت له بنده خوشی شوه. میرمن جهانګیری د ایران له حکومت وغوښتل چې ژر او بې قید او شرطه هغه ټول کسان خوشی کړي چې په غیر منصفانه ډول نیول شوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د مهاجرت او د پناه غوښتونکو له اړوندو چارواکو وغوښتل چې د رد شوي پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر چټک کړي. میرمن مرکل پرون دوشنبه وویل تجربې ښیي چې چارواکي ډېر ژر پریکړه کولی شي چې آیا پناه غوښتونکي په جرمني کې پاتې کیدای شي او که خپل هیواد یې پوره خوندي دی چې بیرته ورولیږل شي. مرکل چې د ملکي مامورینو کنفرانس ته خبرې کولې همدارا ژمنه وکړه چې خپلو هیوادونو ته د رد شوي پناه غوښتونکو د لیږلو لپاره به په ملي سویه هلې ځلې وکړي. د دې یادونه وکړه چې دا ډول هلې ځلې یوازې هغه وخت بریالی کېدای شي چې د رد شوي پناه غوښتونکو له هیوادونو سره د هغوی د بیرته لیږلو په اړه خبرې وشي. په جرمني کې وروسته له دې د پناه غوښتونکو د ایستلو او په خپله خوښه د ستنولو موضوع جدي شوه چې د دسمبر په 19مه په برلین کې خونړی تروریستي برید وشو. جرمني د یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې که د رد شوي پناه غوښتونکو هیوادونه د خپلو اتباعو منلو ته حاضر نه شول انکشافي مرستې به پرې بندشیم. او د امریکا متحده ایالاتونو پر 15 نورو روسانو چې د بشري حقونو د سرغړونې ادعا پرې شوې بندیزونه ولګول. په دغو کسانو کې جګپوړی قانون نافذونکی الکساندر باستریکین او د پارلمان غړی اندري لوګوف وې شامل دي چې په بریتانیا کې د روسیې د حکومت منتقد الکساندر لیتفینکو ته د زهرو په ورکولو تورن دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون اعلان وکړ چې پر دغو کسانو مالی بندیزونه لګېدلي او د ویزې ورکړه منع شوې ده. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. مهم خبرونه د ازادي رادیو په پاڼه azadiradio.org باندې لیدلای شي. اوس هم ورزو رپورټونه ته په لومړي رپورټ کې اورئ. د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو په امنیتي ارګانونو کې د فساد موجودیت تاییدوي خو وایي له دې ستونزې سره جدي مبارزه دوام لري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني پرون وویل په امنیتي ارګانونو کې فساد د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو سبب شوی دی. عصمت الله سروان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه جزئیات نه څرګندوي چې فساد په څه ډول د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو سبب شوی دی، خو دواړه وزارتونه وایي چې له فساد سره د مبارزې لپاره جدي هلې ځلې کوي او د دوی هلو ځلو ښه نتیجه هم ورکړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویندوی نجیب الله دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د دوی هڅې تر پخوا بریالۍ دي.
اگر ایده ریشه یابی بکنیم متاسفانه چیزی
که د فساد ریشه و پلټو متاسفانه کومه نوی مسئله نه ده. په تیرو کلونو کې موږ له دې درک زیان لیدلې، خو له فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي اراده لرو او ریشه وروچوو. د ولسمشر څرګندونې په دې برخه کې واضح دي او ګڼ عوامل لري. موږ هم په دې لړ کې هلې ځلې کوو. تر دې مخکې پرون دوشنبه ولسمشر غني وویل چې د اداري فساد موجودیت چې د تلفاتو د زیاتېدو سبب کیږي د افغان امنیتي ځواکونو په تېره بیا ملي اردو ته د منلو نه دی. ښاغلی غني په کابل کې د ملي اردو شهیدانو او معلولانو ته د درناوي په مراسمو کې وویل که امنیتي ځواکونه ژر په وسلو سنبال نشي او په لنډ وخت کې جامې، خواړه او نورې اړتیاوې ور ونه رسیږي، ممکن د دغو ځواکونو د تلفاتو شمیر زیات شي. ولسمشر هم ونویل چه د ځواکونو نه تجهیز په امنیتي ارګانونو کې د فساد له موجودیت سره څه ارتباط لري؟ د دفاع وزارت ویندوی محمد رادمنش وایي د ملي اردو ځواکونو په لیکو کې د فساد د ختمولو لپاره د دوی اراده جدي ده او په دې برخه کې هلې ځلې روانې دي. ښاغلی رادمنش ازادي راډیو ته وویل په لنډ وخت کې به د هیواد په هره سیمه کې د ملي اردو ځواکونو ته اکمالات سل په سلو کې ورسیږي.
تاسو ته ویلای سم چې موږ د فساد په مقابل کې خلاص راوړلی لرو، اما بیا هم تر اخره پوری داری شکن سوی نده. حق زاینو کسی تر اوسه حق مدیران سی مخ کی پا فساد کی ککر و دا دوی وقت را رسیدل سی خدای وکی فقط پا دغا یومی آش کی تغییر و مومی.
هم افغانان او هم د افغانستان نړیوال ملاتړ کوونکي له ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان پر حکومت فشار راوړي چې له فساد سره جدي مبارزه وکړي. د فساد له نظره افغانستان په نړۍ کې 125 ځای لري. د افغانستان حکومت په وروستیو کې د فساد پر ضد هڅې تیزی کړي دي. د فساد په تور د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر دنده ځنډول شوې. د کورنیو چارو وزارت یو چارواکی د رشوت اخیستو په تور بندي شوی او څو تنه نور ټیټ رتبه مامورین محاکمه شوي دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په اروپا کې په بې ساري ډول د هوا سړېدو د زرګونو افغان، عراقي او سوري پناه غوښتونکو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. راپورونه وایي د سړې هوا او ناروغیو له کبله په لسګونو تنه مړه شوي او په ځانګړي ډول پناه غوښتونکي او بې کوره خلک له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. عصمت څاروان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په اروپا کې د سړې هوا څپه دوام لري او لستن نور په پولند کې د سختې یخنۍ له کبله مړه شوي دي. په ترکیه او یو شمېر دورو هیوادونو کې چې په زرګونو تنو پناه وروړې ده، پرله پسې واورو او سړې هوا د پناه غوښتونکو او بې کورو خلکو کړاوونه زیات کړي دي. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې د بې سرحدو ډاکټرانو د ټولنې غړي ملینیا رادوسو فیلوویچ رویټرز خبري آژانس ته وویل،
د دې لپاره چې په وروستیو ورځو کې هوا منفي 20 درجې ته رسېدلې سخت یخ دی. خلک ورڅخه په ډیر کړاو کې دي. په ټول هیواد کې زکام او ناروغي خپرې دي.
یوه 14 کلن افغان پناه غوښتونکی نعمت الله چې یوازې سربیا ته رسېدلی، فرانس پرس خبري آژانس ته وویل ډیره سخته ده، خصوصا د شپې په مخه. تېره شپه منفي 15 درجې وې. د همداراز وویل له درو میاشتو راهیسې په سربیا کې انتظار واسي او لا هم نه پوهېږي چې کله به له دې ځایه لاړ شي. پرون دوشنبه په سربیا کې ښوونځي بند ول، خو په مسکو کې چې د هوا تودوخه د سانتیګراد منفي 20 ته رسېدلې ښوونځي پرانیستل شول. د سربیا په مرکز بلګراد کې 1500 پناه غوښتونکي چې اکثره یې افغانان ول او په پرانیستي فضا کې اړولي ول ګودامونو ته انتقال شول. ویل شوي چې په سلګونو افغان نارینه په سیمنټي فرشونو ویدیدل او ځانونه به د پلاستیکي کڅوړو په سوځولو تودول. د افغان پناه غوښتونکو استازي محمد مسعود وویل هر شی کنګل دی. په تېره بیا د شپې لخوا دلته هیڅوک پاتې کېدی نه شي، خو موږ ناچاره یو چې نه یوازې مشران مو بلکې مجردان او کورنۍ مو دلته پاتې شي. 22 کلن سلیم شینواری وویل هوا ډیره سړه ده، موږ مجبور یو چې اور ولګو. مرستندویان موږ ته خواړه راکوي خو د یخنۍ چاره مو نه کوي. د سربیا چارواکي وایي چې دغه هیواد ته شاوخوا 2000 افغانانو، عراقیانو او سوریاوالو پناه وروړې ده. په بلګراد کې یو بل افغان برهان زادران وویل اکثره پناه غوښتونکي په اونۍ کې یو یا دوه وارې پولي ته ځي او هڅه کوي چې له پولي واوړي، خو هنګري ته تګ اسانه نه دی. په وروستیو څو ورځو کې په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې لږ تر لږه 13 تنه مړه شوي چې اکثره یې پناه غوښتونکي دي. د یکشنبې ورځ په پولند کې د هوا د تودوخې درجه د سانتیګراد منفي 9 ټیټه شوه او د پولند د ملي امنیت مرکز د دوشنبې په ورځ وویل چې 10 تنه مړه شوي دي. دغه مرکز په وینا د نومبر له لومړۍ څخه تر اوسه پورې د هوا د سړوالي له کبله د تلفاتو شمېر 15 تنو ته رسېدلی دی. د رسنیو د راپورونو پر اساس وروستای کریسمس په تیرو 160 کلونو کې د روسیې په پلازمینه مسکو کې تر ټولو سوړ کریسمس و. په یونان او ایتالیا کې هم چې د زرګونو پناه غوښتونکو قربانه دي، په چیرې یو ونې کې هوا سخته سړه شوې ده. راپورونه وایي چې په دواړو هیوادونو کې یو شمیر پناه غوښتونکي د سړې هوا له کبله مړه شوي دي. یونان چې تر 6000 زیاتو پناه وربړې ده او اکثره یې سوریې اتباع دي، ډېر پناه غوښتونکي کورونو ته انتقال کړي دي.
په همدې سره رسیږو د پروګرام پای شیبو ته. له دې وروسته د ازادي راډیو مجله خپرېږي.
د ازادۍ راډیوي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم ادبی راډیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې له شاعر او لیکوال عبدالرازق فهیم سره د ادبی روزنې ورکشاپ په باره کې زموږ د همکار بارکوال میخیل مرکه اوري.
مقصد مو هم دا دی چې کوم دغه بدلون را روان دی، که ته له هغه زه خایف یې ویرېدلې نو هغه ته په خپل بهر کې وړلی شي له ځانه سره.
ښاغلی جعفران د خپل نوی ژباړې په اړه راته غږیږي.
زما په ګډون ډېر خلک د بهرنیانو کتابونو خوښي چې هغوی توازن ساتلی دی.
فضل الله پتمل مو په کوټه کې د ادبي چینې له فعالیتونو خبروي. لنډ حکایت او په ادبي باس کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې شاعران څنګه خپل شخصي عواطف عامولی شي. تر دې هر څه لومړی فرهنګي خبرونه لرو. همایون هیواد یې راوروي.
دا کندهار په ژړې ولسوالۍ کې ژړې ادبي بهیر او کتابتون پرانستل شول. دا ژړې ادبي بهیر او کتابتون د پرانستې په مراسمو کې له ځوانانو وغوښتل شول چې په یاد بهیر کې دوامداره ګډون وکړي او د نثر او شعر لیکلو مهارتونه زده کړي. د ژړې ولسوالۍ اوسیدونکي علي جان حبیب غونډې ته د وینا پر مهال د هیواد د پرمختګ لپاره تعلیم، ادب او د کتاب ملګرتیا مهمه وبلله. هغه د ژړې له ځوانانو وغوښتل چې په هر ډول شرایطو کې خپلو زده کړو ته پام وکړي. ژړې ادبي بهیر چې د جدي په لسمه خپل فعالیت پیل کړ، له دې وروسته به هره اونۍ غونډې کوي. د پښتو ادب د ژبپوهنې څانګې د لومړنۍ خزینه څېړونکې ډاکټرې زرغونې زیور رښتین کړې علمي هڅې د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوې. یاد نمانځ غونډه چې د ټولنیز پرمختیایي یون لخوا په بی بی مریم لیسه کې جوړه شوې وه، ویناوالو اغلې زرغونه رښتین د پښتو ادب په روان پیر کې هغه علمي هستې یاده کړه چې زرګونه ځوانان یې د خپلې مورنۍ ژبې زده کړې او خدمت ته هڅولي دي. دا ویناوالو له خبرو وروسته غلی زیور وویل د خپل ژبې او ادب سره بې کچې مینې د ډېر کار کولو توان ورکړی. نوموړي هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کې نورې مېرمنې هم د دې لاره تعقیب او د نارینهو په څېر د خپلې ژبې په بډاینه کې ونډه واخلي. ډاکټر زرغونه زیور رښتین د ارواښاد پوهان صدیق الله رښتین لور او د پوهان زیورالدین زیور مېرمن ده چې په پښتو نحوي سربېره د پښتو ګرامر، غږپوهنې او نورې ګڼ شمېر علمي مقالې خپرې شوې دي. اغلی زیور اوس مهال د ننګرهار پوهنتون سربېره په کابل پوهنتون کې د ماسټرۍ او دکتورا برخې فعاله استاده ده. د راهی د فرهنګي مرکز او د هنرونو د انسټیټیوټ د زده کوونکو او استادانو د خطاطۍ او نقاشۍ اویا اثر په ملي ګالري کې نندارې ته وړاندې شول. دغه نندارتون د ملي ګالري او د سولې او امید بڼ د بنسټ په همکارۍ د سولې او د ملي وحدت فرهنګ د رواجولو په مقصد جوړ شوی و. په هغې غونډه کې چې له همدې امله په ملي ګالري کې جوړه شوې وه، په پیل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین زردشت شمس په بېلابېلو برخو کې د خلاق فرهنګي کار پر ارزښت خبرې وکړې او ویل چې د فرهنګي شتمنیو ساتنه، وده او پراختیا د ټولنې د ټولو وګړو مسؤلیت دی. هنرمندان په دې لاره کې لا زیات مسؤلیت لري چې د خلاقو او ارزښتناکو اثرو په رامنځته کولو سره دغه شتمني وځلوي.
په کوټه کې وی غیر حکومتي موسسه د ځوانانو د فعالیت او ودی کالج په بلوچستان کې د ځوانانو لپاره پر وی ادبي پروژې کار کړی چې په ترڅ کې شاوخوا 400 تنو ته د ادب په برخه کې روزنه ورکړي او دوی ته د ادبي ژانرونو ترڅنګ د لیکوالۍ هنر ورزده کړی دی. دا پروژه په کوټه کې د یو دوه ورځنی ادبي فستیوال په بڼه پای ته رسیدلې. زموږ همکار بارکوال میاخیل د دې ټولنې له مشر شاعر او لیکوال عبدالرازق فهیم سره مرکه کړې ده پام ورته راړوم.
رازق فریم صاحب، څه اړتیا پیښه سوه چې د سیاد لخوا داسې یوه پروژه پیل کړئ چې په هغه کې ځوانان د ادب او د هنرونو خواته راوبولئ؟
یاره، چونکې زه په خپله له ادبي فعالیت سره زما تعلق پاتې شوی دی او د ادبي تنظیمونو تر څارنې لاندې مې تربیه شوې ده، خو بیا ما دا محسوسه کړله چې هغه د لسو پنځلسو کلونو د استادۍ د شاګردۍ تعلق پر ځای زمانه بدله شوه، ټکنالوژي هم بدله شوه، نو په کار دی چې یا خو په هغه ادبي تنظیمونو کې هغه توان پیدا شي چې په دا نوو خطوطو باندې، په دا نوو لیکو باندې د ځوانانو تربیه وکړی شي، او که هغه یې نشي کولای نو د هغوی دپاره بیا د تربیت سلسله شروع شي چې ځوانان دې خوا ته متوجه هم شي او هغوی ته تربیت هم ورکول شي او هغه راغب کړی شي چې ادب او لټریچر او د خپل شخصیت او د خپل پیژندګلوي اظهار د شعر په ژبه، د آرټ په ژبه، د فن او د هنر په ژبه وکړی شي.
ستاسو د فیسټیوال په دې وروستۍ برخه کې تر ډیره پر دې خبرې وسوې چې ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب زموږ پر ژبو او کلتورونو څه اغېز لرلی سي. آیا څنګه کېدلی سي چې دغه ځوانان د دغسې پروژو په وسیله د ادب او هنر خواته راوبلل سي او وروسته د ټولنیزو رسنیو په وسیله دوی د خپلو ژبو د هنرونو او د کلتورونو د ودې لپاره کار وکړي؟
زما په خیال بنیادي مقصد هم دا دی چې یو خدا دې سي کوم دا اغېز دی ځوانان په دې باندې پوه سي چې هغه اغېز موږ په زندگی باندې څرنګه خپل اثر پرېږدي، په شخصي زندگی باندې هم او چې موږ خپل پیژندګلوي کول غواړو په هغه باندې هم. نو مقصد مو هم دا دی چې کوم دا بدلون را روان دی، که ته له هغه زه خایف یې، ویرېدلی یې، نو هغه تا په خپل بهر کې وړلی سي له ځانه سره، او که ته آګاه یې او په هغه کې خپل گنجایش پیدا کولی سي، خپل ځای پیژندلی سي او دا غذای مطابق به خپل برخه پکښدلای شي، نو بیا ممکنه د سیاغت په هغه بدلون کې تخپل حصہ هم کښېږدي. زموږ دا خیال دی چې بدلون خو فطري شی دی، را روان دی، مګر دا بدلون که په یو غیر محسوسه توګه راسي نو ممکنه د سیما نابودم کې او ختم هم کې، خو که زه ورته آګایم نو زه کېدای شي چې په دې کې کمی هغه اخیستنې دي او ارزښتونه دي هغه د ځان برخه کړم او سیله ما سره څه شته هغه ورته آفر کړم، نو دا ممکنه ده چې بیا زما په دې بدلون کې یو مؤثر رول پاتې شي.
دغه پروژه چې تاسو پیل کړه دې څومره وخت واخیسته او په دې کې مو څومره ځوانانو ته د ادب او هنرونو په برخه کې روزنه ورکړه، او آیا ستاسو دغه کار به پر مخ هم دوام ولري که نه بس دا پروژه پای ته ورسېده؟
یو خدا اوسو چې مطلب موږ تقریبا یو څلور سوه څلور نیم سوه تقریب ځوانان سو کنه، هغه ودې ته وپارول سي هغه ادب او د ادب لارې او دغه فارمونه او دغه ژانرونه زده کړي، او که هغه د ځان اظهار کول غواړي نو له ده سره هغه صلاحیت هم وي او هغه د فارم تکنیکي دغه هم ورته معلوم. زه خدا ونیسې یو نوی کیډر رسېدی هغه رامخته سو کنه. دویم په دې کې لوی ارزښت دا وسوی سي دا د یو خاص ژبې یا د یو خاص ثقافت پورې محدود نه، نو موږ هغه سیمې چېرې بلوس اکثریت پکې لري هلته مو له بلوس ځوانانو نجونو سره کار وکړي، چېرې براهوي دي هلته دوی پښتانه بلوچان او هزارګان او اردو سپیکینګ دارنګه خلک دا ټول یو رنګه یو بین الثقافتي دغه وکنه، نو دا د ځوانانو تر مابین په ثقافتي بڼه دغه تعامل په خپل یو لوی ارزښت دی چې زما په خیال تر دې له مخه شاید داسې په مربوطه توګه نه وي سوی. نورم دا یو اول قدم دی، نورم دا پر مخه تللی سي. له دې سره سره چې دلته کومې اکیډمیانې موسسې موجودې دي که د ژبو په حواله باندې لکه بلوسي اکیډمي ده، براوی اکیډمي ده، پښتو اکیډمي ده، د ثقافت اداره ده، دلته د هزارګانو خپل یو اکیډمي ده، اکادمي ادبیات، د دوی تر مابین هم یو انټریکشن پیدا شي. مقصد مو دا وي چې موږ عموما داسې کوو چې دا د خپل ریښې او د خپل فولکلور ریښې لیرې چیرې کې یونان کې لټوو او ممکنه د سیالته وي هم، خو دلته چې له ما سره د همسایه کلچر او ژبه له ما سره سمه رالویه شوې ده، ممکنه داسې زما ډېر داسې د ثقافت او د ژوند توکي د هغې ریښې چې هغه په هغوی کې موجود وي د هغوی دلته له ما سره موجود وي، نو دا د ثقافتونو تر مابین چې یو فیوژن شوی دی د دې ریښې معلومول، د دا ټریس کول او په یو مشترکو پوښتنې رامنځته کول چې هغه زما پوښتنه هم د پښتو په حواله، د بلوس پوښتنه هم، د بلوسي په حواله، د براوي پوښتنه هم، او بیا پر دا باندې پروژې راوړل د پلټنې د څېړنې، نو دا زما په خیال دا به لوی کاري که دا رنګه وسو. نو دا آمادګي کم از کم راغلې ده، دا ژمنه کوو انشاءالله او دا مو په په پروګرام کې هم دي چې دا کار به پر مخ وړو، دا به په دې ځای باندې نه چې دا کم یو ارتعاش پیدا شوی دی، یو تحرک پیدا شوی دی، دا په کار دی چې په یو پوره غورځنګ کې بدل شي او خپل یو بڼه.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
په دې وروستو کې افغان لیکوال او خبریال جعفر عام د انګریز لیکوال ډیوډ لاین تاریخي کتاب پښتو ته ژباړلی دی. د کتاب نوم دی دوه پیړۍ په افغانستان کې د بهرنیانو مداخله. سالم احمد صالح له ښاغلي عام سره مرکه کړې ده او د مرکې په پیل کې پوښتلی چې په کتاب کې دقیقا د افغانستان د کوم مهال وضعیت بیان شوی دی.
د نوم نه معلومیږي چې دوه پیړۍ په افغانستان کې په تیرو دوه پیړیو کې د سترو ځواکونو لکه د برتانیا، د روسیې ورسره جمع امریکا او همدغه راز د ګاونډیو هیوادونو مداخلو باندې دا کتاب بحث کوي. په نظامی، سیاسي او اقتصادي برخو کې چې په افغانستان کې دوی پانګونې کړي، مداخلې کړي دي او یا جنگونه کړي دي، بالخصوص د انګریزانو او د افغانانو جنگونه، په دغه مسایلو باندې کتاب بحث کوي. تر 2008 کال پورې دغه کتاب دغه ټولې پیښې راخستې دي او کتاب د افغانستان په اړه د کتاب مسایل پیلېږي هغه د 1308 میلادي کال نه پیلېږي چې کله د انګریز لاوی په پیښور کې د کابل د دربار د استادو سره ګوري او د همه غزینه انګریزانو پلان نیولې چې افغانستان ته لاړ شي. خو نه پوهېږي چې افغانستان سره کوم هیواد دی، څوک پکې واکمن دي. دوی په ذهن کې افغانستان یو خیالي نقشه جوړه کړي، هغه هم د لوی سکندر د ورپاتو یادښتونو او نقشو او هغه اسنادو په اساس دوی افغانستان پیژني. خو افغانستان ته فزیکلی نه دي تللي، د افغانانو په اړه ډېر معلومات نه لري. که څه هم افغانستان ته ځینې برتانوي سیاستوال د جاسوسانو په بڼه، د سوداګر په بڼه تللي وو بخارا، سمرقند، منځنۍ اسیا ته، خو بیا هم د افغانستان په تړاو دوی ډېر معلومات نه درلودل. بلاخره دوی تصمیم نیسي چې افغانستان ته لاړ شي او افغانستان کې د خپل حضور پیدا کړي، او هدف یې دا و چې هغه مهال د لومړۍ نړیوال جګړې په شاوخوا کلونو کې روسي غوښتل چې هند باندې حمله وکړي، او دا هغه وخت چې برتانویان هند استعمار کړی وو. دوی غوښتل چې د هند او د روسي ترمنځ یو دیوال پیدا کړي. بلاخره دوی تصمیم نیسي چې افغانستان یو ښه دیوال جوړېدای شي او دوی زیده کابل له ساحه سره ګوري. او د هماغه 1308 میلادي کال نه په افغانستان کې د بهرنیانو مداخله پیلېږي او تر 2008 کال پورې چې دا څومره مهمې پیښې شوې دي په دغه کتاب کې پرې بحثونه شوې دي او خبرې او تبصری شوې دي.
یعنې د افغانستان د معاصر تاریخ دغه وروستی پړاو بیانوي. د افغانستان په باب، خصوصا د وروستیو تحولاتو په باب، افغان لیکوالو هم زیاتې څېړنې او لیکنې کړې دي. ولې د بهرنیو لیکوالو کتابونه چې ژباړل شوي افغانانو ته زیات جالب وي او په افغانستان کې زیات مارکیټ هم لري؟
زما په نظر یو ډېره مهمه خبره دا ده، زه هم د تاریخ دی یو مینوال او د یو شاګرد او محصل په توګه، ما چې کله هم د افغانستان تاریخ په خوندزي کې لوستی، په مدرسه کې مې لوستی، په پوهنتون کې مې لوستی، خپل شخصي مطالعې له مخې مې د افغانستان تاریخ لوستی، ډېر کله مې داسې شیان لوستي چې ماته سوال پیدا شوی دی چې موږ د افغانستان تاریخ لوستی، ماته داسې معلوم شوی چې دا یو طرفه تاریخ لیکل شوی دی. د بېلګې په ډول که یو افغان لیکوال پاتېږي او فرض که د طالبانو په محل باندې یو کتاب لیکي او هغه یو طالب پاتېږي، یو پښتون لیکوال پاتېږي، نو ډېره هڅه تا کوي چې د خپل هغه سیاسي مفکوري چې د طالبانو سره لري د هغه په ملاتړ دغه کتاب ولیکي، هغه منفي نقاط پرېږدي، یوې خواته هیڅ نه لیکي. همدغه راز که موږ مثلا د کمونستانو نظام واخلو، که یو کمونست د افغانستان باندې تاریخ لیکي، بالخصوص د کمونستانو په پیر باندې تاریخ لیکي، هغه ډېره هڅه کوي چې دغه ملامتیا په مقابل جانب باندې واچوي، کمونستان سپین وخی. دا د افغانستان تاریخ چې معلومه ما دغه سی درک کله چې بهرنیان لیکي، نو بهرنیان تر ډیره منصف پاتې کیږي. هغوی ته کمونیست او مجاهد یو افغان بدل کیږي. که کمونیست ظلم کړی دا کتاب کې لیکي چې کمونیست ظلم کړی، که کمونیست یو ښه کار کړی لیکي چې کمونیست ښه کار کړی دی، که مجاهد ښه کار کړی لیکي چې مجاهد ښه کار کړی، که طالب ښه کار کړی لیکي چې طالب ښه کار کړی، که خراب کار کړی هغه درته لیکي، ځکه هغوی ته ټول افغانان دي. نو زه فکر کوم همدغه علت دی چې تر ډیره زما په ګډون ډیر خلک د بهرنیانو کتابونه خوښوي چې هغوی توازن ساتلی دی یا بېطرفي ساتلی ده.
آیا علت یو دا دی چې د بهرنیانو ګټې د افغان ټولنې په منځ کې دننه له اقشارو سره تړلې نه دي؟
دا د قضیې بل اړخ دی. مثلا په دې کتاب کې کله چې دغه لیکوال چې دی ډیوډ لاین دی، دا خپله انګریز دی، کله چې دی د انګریزانو باندې خبر راځي پښتنو ته، افغانانو ته، په وار وار دوی وحشي قوم وي، ظالم قوم وي، جابر قوم وي، غیر متمدن خلک ورته وي. خو کله چې د انګریزانو یو حالت بیانوي چې انګریزانو په کې تیروتنه کړې ده، بېګنا انسانان یې وژلي دي، افغانان یې وژلي. مثلا د ډیورنډ کرخه چې یادې ده، د ډیورنډ کرخه په دې کتاب کې ډېره خواته شوې ده چې ولې د ډیورنډ کرخه جوړه شوه. دی وایي چې دا د انګریزانو د غلط تګلارې له مخې د ډیورنډ کرخه جوړه شوه، چې د هماغه د نولسمې پیړۍ د اوایلو نه د اخرو نه تر یوویشتمې پیړۍ پورې وایي همدغه کرخه وه چې په افغانستان کې او په سیمه کې دغه ناامنۍ وته لاره برابره کړه. ولا هم په افغانستان او په سیمه کې جنگ روان دی، علت د برتانیا غلطه تګلاره وه او د ډیورنډ کرخه وه. یعنی هغه د قضیې بل اړخ دی چې دوی بیا ژور نه وځي. که څه هم ما یادونه وکړه، دوی هم خپل لیدلوري لري. دوی هیڅ کلم داسې نه لیکي چې مثلا یو انګریز کتاب لیکي او بس انګریزانو ته یا د انګریز حکومت ته په خبره بنده کړي، انتقاد 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 نه. که مثلا لس انتقاد کوي تر څنګ شل صفتونه هم بیانوي. دغو لیکوالانو کې یو صفت دا ده چې دوی د فکر ازادي لري. داسې څوک ورته نه وایي که تا زما د مشر یا د حکومت په خلاف خبره وکړه نو وژنم دي. لکه زموږ په هیواد کې چې اخطارونه ورکول کېږي، یا لیکوالان زړه نه ښه کوي چې دغسې حقایق بیان کړي. په دغو نورو وطنونو کې لیکوالانو ته دا صلاحیت ورکړل شوی ده او دوی په ښکاره په خپلو کتابونو کې، په خپلو رپورټونو کې، په خپلو لیکونو کې ښکاره پر حکومت باندې انتقادونه کوي، ښې بیانوي او بدې بیانوي. او همدغه علت ده چې دوی تر نورو فکري ازادي ډېره لري.
ستاسو کتاب هم تازه چاپ شوی، تر دې شېبې پورې چې ځوانانو او یا نورو لوستونکو لوستی، د دوی نظر یا عکس العمل یا فیډبک څه؟
کتاب دو درې ورځې کېږي چې مارکیټ ته راوتلی. که څه هم تېره اونۍ دا کتاب چاپ شوی دی، ما ته دوه ملګرو وویل چې په کتاب کې هغه دوه درې چپټرونه یې لوستي وو. ما ته وویل چې بېخي هغه د افغانستان تاریخ چې ما لوستی وو هغه حقایق بېخي زما په ذهن کې ګډ وډ کړل، ځکه ما فکر کوو چې کوم تاریخ چې مونږ لوستی هغه تاریخ به هماغسې. خو دې کتاب کې بېخي بل بل شان، مثلا د بېلګې په ډول هغه راته د وزیر محمد اکبر خان یادونه وکړه. مونږ وزیر محمد اکبر خان د افغانانو اتل دی، په تاریخي کتابونو کې زمونږ اتل دی. مونږ په دې باور لرو، ځکه هغوی د انګریزانو په ضد بغاوت وکړه، انګریزان نه له افغانستان نه وشړه. مګر په دې کتاب کې هغه ته د یو خائن نوم کارول شوی دی. نو ما هغه ته هم دغه خبره وکړه چې کتاب انګریز لیکلی دی، نو طبعا که زمونږ لپاره وزیر محمد اکبر خان اتل دی، خو وزیر محمد اکبر خان د زرګونو برتانیوانو د وژلو لامل شو، نو برتانیوان خو هغوی ته اتل نه وایي، طبعا هغوی به ورته خائن وایي. ځکه چې سره له دې چې برتانیا هغه وخت کې د کابل له دربار سره مالی او نظامي مرستې کولې، خو بیا هم د نورو علتونو له وجې افغانان پاسېدل چې په سر کې وزیر اکبر خان بغاوت وکړ، زرګونه برتانیوان یې ووژل. نو دغه فیډبکونه او یا د نورو ملګرو نظرونه را روان دي. خو لا هم زه مطمئن یم چې وخت شته چې دا کتاب لږ نور هم ولوستل شي، شاید پیغونډې مو شي او شاید یو کس پیدا شي چې په دې کتاب باندې یو لیکنه، انتقادي لیکنه او یا تحلیلي لیکنه وکړي چې دا مسله نوره هم روښانه کړي چې د کتاب کې کوم مسایل رښتیا هغه څه چې په کار دي څېړل شوي دي کنه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
شاعر او لیکوال فضل الهی پتمل د لوګر اوسیدونکی دی او له کابو 25 کلونو راهیسې په کوټه کې اوسي. هلته د ادبي چینې په نوم د یوې ټولنې مشر دی. ښاغلی پتمل وایي، غواړم د اوسنۍ ټکنالوژۍ په مټ د مختلفو سیمو ادبي فعالیتونه داسې سره غوټه کړم چې ټول ترې خبر او ګټه واخلي. د ښاغلي پتمل سره مې مرکه کړې ده، پام ورته راړوم. پتمل صاحب، دا راته وایاست چې له څو کلونو راهیسې په کوټه کې اوسې؟
مننه. موږ خو 25 کاله کېږي چې موږ په کوټه کې ژوند لرو.
زه داسې خبر سوی یم چې تاسو هلته ادبي فعالیتونه لرئ، هلته یوه ټولنه لرئ. د خپل دې ټولنې پیسې کې راته وایاست چې څه فعالیت لري دا ټولنه او له کومو کلونو راهیسې مو په کار پیل کړی؟
له 2012 کال د دسمبر په میاشت کې موږ دغه ادبي چینه پرانستله. له هغه وخت نه تر اوسه فوري کار کوو او زموږ مطلب د خپل ژبې خدمت، ادب د فاره کار کول او خپل ولس ته یو شعور ورکول، دغه مو مطلب ده. دې باندې کار کوو.
څومره غړي لري دا ستاسو دا ټولنه او په دې موده کې چې دا عمده فعالیتونه مو څه دي؟ خبرونه هم لري نه لري؟
موږ د هر اونۍ لپاره موږ ځانګړې یوه ایجنډا لرو چې په هغې ایجنډې باندې موږ کار کوو. په یوه اونۍ کې یو شعر یا یوه غزل یا یوه لنډه کیسه یا نظم لپاره د کره کتنې وي، د تنقید دپاره وي. په بله اونۍ کې د یو څه په حقله معلومات داسې د هغه راوړو او دې ته ورته ځینې دوستان چې پیدا شي هغوی یو لیکچر ورکوي، یا زموږ د خپل غړي یو څوک دې ته امادګي نیسي چې د یو څه په حقله باندې لیکچر ورکي او زموږ اوس فعال غړي اتلس کسان لرو سی اوس فعالیت کوي او یو څه بل هم لرو موږ په دا ټولنه کې چې موږ د خپلې ټولنې یوه کابینه هم لرو چې هغه له شپږو نفرو نه مشتمله ده چې په هغه کې صدر راغی معاون فکر راغی یو دریځوال لرو یو ویان لرو یو مالی مسؤل لرو او ورسره په څنګ کې د موږ ادبي چې نه یو وړوکی کتابتون هم لري یو د کتابتون مسؤل ورسره لرو.
تشکیل خو ډیر ښه تشکیل ده. تر اوسه مو چې چاپ کړی هم دي کوم نه دي چاپ کړی
په دومره وخت کې په دې ته موږ په دې باندې توانېدلی اوسې او درې کتابه مو له چاپ نه راوتلي دي. یو دي وتلي لیکوال استاد ګلپاچا ولپت صاحب لیکوالي املا او انشا ده او دوهم افغانستان په اوستا کې د سرمحقق دوست شینواري کتاب ده چې بیا موږ چاپ کړی ده او یو زموږ د خپل یو ملګري شعري ټولګه ده د ناورین اوښکې په نامه باندې دغه مو چاپ کړی.
معمولا مو غونډو ته څوک راځي څوک یې پکې
داسې زموږ په ژبه باندې څوک را شریک وي هر څوک سي وي چې د هر جي اوسېدونکی وي هغه راتلی سي هغه له موږ سره برخه اخیستی سي.
څومره کسان دې غونډو کې راټولېږي هر جمعه؟
موږ خو دغه کوم اتلس کسه سوي ده خو نو بله ناغه وي خو موږ کوشش دا ده چې هغه خلک هغه مینوال چې موږ یې راغونډوو د دې دپاره راسي چې له موږ نه یو څه زده کړي او دوی سره یو شعور پیدا سي دوی ځان وپېژني دوی کتاب وپېژني دوی قلم وپېژني دغه مو کار ده.
تاسو ویل چې په دې خپلو غونډو کې نقد هم کوي او
خو له موږ سره چې دا د نقد د ورځې غونډه سي لرو په دې کې خو هلته موږ لرو خلک لرو پیجدیان خو نو کم راځي خو پروفیسران وي راسره ځینې داسې خلک وي چې هغوی اسیسټنټ پروفیسران وي دغه خلک ستا راسره غونډو کې برخه اخلي.
ټولنه به په راتلونکي کې څه کوي څه پروګرامونه لري د دې ټولنې لپاره؟ په څلورو کلونو کې مو تقریبا درې کتابونه چاپ کړي دي په یو حساب خدا کم دي نو او البته یو بل شی ده چې هغه دوه کتابونه مو چاپ کړي دي دا مخکې هم چاپ شوي دي فرضاً زما یادېږي چې د ګلفت صاحب دا اثر چې تاسو یاد کړو د فکر کوم چې دوه ځلې درې ځلې دا چاپ شوي دي. تاسو د دې په خاطر باندې چې دا فعالیتونه مو منسجم سي او له نورو ټولنو چې په افغانستان کې فعالیت کوي او یا په پښتونخوا کې دي له دوی سره مو کارونه سره منسجم سي او څه پروګرامونه لري د راتلونکي لپاره؟
خو بالکل ما خپل هم په یو کتابتون کې دا ولیدل چې لیکوالي املا انشا موږ هم چاپ کړی ده او بل چا هم چاپ کړی و خو اوس له دې وروسته موږ غواړو چې داسې یو بنیادي کار وکړو چې له هغه نه نوې په هغه کې نوې غوښتنې وي د نوې هلکانو یا د نوې زده کوونکو یا د نوې خلکو دپاره نوې څه وي او مخکې نوې چاپ څه وي. خو زموږ خو ځکه دا کار وسو چې زموږ اول ابتدایي کار و تر ډېره هدف پورې موږ داسې څوک نه درلودل چې موږ ته یوه لارښوونه کړې وه موږ دغه غوره وګڼله چې راځئ په دې باندې به کار وکړو دا به چاپ کړو که څه مخکې چاپ شوي دي لیکوالي املا او انشا رښتیا هم چاپ شوي ده ما خپله نن هم په بازار کې ولیدله خو دا هم څه چاپ شوي دي خو خیر انشاءالله چې د پښتو دپاره یو کار کېږي چې یو څه زیاتېږي په بازار کې په مارکیټ کې چې پښتانه کار ځینې واخلي دا ښه خبره ده. خو اوس داسې زما خپل نظر داسې ده چې په هره سیمه کې یوازې دا نه چې پښتون اوس په لوی افغانستان کې ژوند کوي یا پښتون په شمالي پښتونخوا کې ژوند کوي یا پښتون په جنوبي پښتونخوا کې ژوند کوي پښتانه هر چیرې سته زما له ټول پښتانه ولس نه دا هیله ده اوس وسایل سته شرایط ورته برابرېږي چې داسې یو کار وکړو چې موږ په یو جایوالي کې په ګډه سره یو کار وکړو. د مثال په طور اوس کولی شي چې له کابل نه یو څوک لیکچر ورکی په ټوله نړۍ کې واوري هیڅ مشکل اوس نسته زما خپل اوس په دې باندې ځکار کوم چې زه داسې یو څه برابر کما چې د زموږ غونډې د کابل له غونډو سره د پېښور له غونډو سره په هر ځای کې کېږي په ننګرهار کې کېږي په خوست کې کېږي په کندهار کې کېږي چې داسې یو سیستم ورته برابر کړو چې دغه غونډې په یو ورځ سره وسي یا په یو په میاشت کې یو ورځ داسې ورځ سره راپیدا شي چې دا غونډې وسي چې تر څو موږ هم مثبتې ګټې ځینې پورته کړو او خلک هم ښې فایدې ځینې واخلي دغه مو نظر ده. دوست
کورم مدان ډېره زیاته مننه
له تاسو نه مننه.
رادیویی مجله
هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
وګمې جبار خیل دا ځل د هند خلکو یو نقل وسته. دا نقل دی وو بيزوګي پاړه دی. د هندوانو په مذهب کې ځینې ژوي لکه مار، بيزو، غوا، همدارنګه ونې، رودونه او نباتات مقدس ګڼل کیږي. راځي وو باور چې دا بيزوګي تر څه پورې یاد شوی.
بيزوګي دیو سړی دوی لونی او شپږ زامن وو. دی دنه هم ماشوم تر زوکړې د مخه ومړ او پس مرګ ماشوم یې چې دنیا ته راغی بنیادم نه بلکې بيزوګی وو. کلیوالو او خپلو خپلوانو د ماشوم مور ته وویل چې بيزوګی له کوره وباسي په ځنګله کې خوشي کړي، خو مور یې وویل دا د خدای ورکړه ده چې هغه ورباندې راضي دی، زه هم ورباندې ناراضه نه یم، نه یې له کوره باسم نه یې په ځنګله کې اچوم، موری یما او لوی یما. خپلوانو خبرداری ورکړ چې کبي زوګې له ځانه نه بیلوي له هغه سره به یې له کوره وشړو. دې د شړلو پروا هم ونه کړه. له کور کلي وباته او په بیله جونګړه کې له بيزوګې سره ژوند شروع کړ. بيزوګې ورو ورو لوی شو او له مورې د بنیادمانو ژبه زده کړه. یوه ورځ د بيزوګې مشران وروڼه چې په کلي کې پاتې وو ځنګله ته لاړل چې ولې ووهي او لو څه شوي ځمکه په کاروانده بدله کړي. بيزوګې ورور یې سیل ته ورغی. بيزوګې ورور پوښتنه ورنه وکړه، په ځنګله کې به بل ځای داسې نه وي چې زه یې کرلو ته تیار کړم؟ ورونو ته یې خندا ورغله او په ټوکې د خورا ګڼو ونو ځای ور وښود چې په کاروانده بدله کړي. بيزوګې تبر راواخیست، همغه ځای ته ورغی چې ورونو ورښودلی وو. ورونو یې څو ورځې سر په سره د ځنګله په څنډه کې کار وکړ. دوی ته به بيزوګې د ورځې څو ځلې راتله او د دوی د کار ننداره به یې کوله. یوه ورور یې په ملنډو ورته وویل، بيزوګیه ورشه خپل کار دې کوه، دلته څه کوې؟ بيزوګي ځواب ورکړ، زه خپل کار کوم خو چې ستړی شم د دمې لپاره دلته ستاسې د کار سیل ته راځم. یوه ورځ ورونو د ساتیری او ملنډو په نیت بيزوګي ته وویل، کړی کار دې راوښیه. بيزوګي ورسره روان شو او هغوی په حیرانۍ ولیدل چې بيزوګي ورور یې په یوازې ځان تر دوی ډیر کار کړی دی. د بيزوګي ورونو په خپلا برابره کړې کارونده کې شولې کېښودلې. بيزوګي هم خپلې مور ته ورغی چې د کارولو لپاره تخم ورکړي، خو د دوی په جونګړه کې له کدو پرته د هېڅ شي تخم نه و. بيزوګي له ناچارۍ کدو وکړل. کله چې د بيزوګي ورونو خپل حاصل واخیست، د خیرات او شکر په دود یې میلمستیا وکړه او د خپلې کروندې وریجې په میلمنو باندې وخوړلې. د دوی میلمستیا ته بيزوګي هم قربلل شوی وو. څه موده پس بيزوګي هم وپوښتل چې د خپلې کروندې د لومړي حاصل د رسیدو په مناسبت میلمستیا وکړي. ورونه یې را خبر کړل او د کروندې تر ګردو لوی کدو یې مور ته راوړ چې پوخی کړي. بيزوګي چې کدو مات کړ، ګوري منځې له وریجو ډک دی. مور ته یې په خوشحالۍ وویل، دا دې موږ هم د وریجو میلمستیا ورکولی شو. مور یې وریجې پخې کړې. غرمه شوه خو څوک رانغلل، ځکه ورونو یې په خپلو کې سره ویلي وو چې بيزوګی به څه وي، سات به څه وي. هغوی چې ځنډ وکړ، بيزوګی په منډه ورغی. ورته یې وویل، ډوډۍ تاسې ته ماتله ده، هلی راشئ. ورونه یې ورغلل او خورا خوندورې وریجې وخوړلې. بيزوګي او مور یې دا خبره پټه وساتله چې کدوانو یې وریجې کړې دي، ځکه بیا د غلا بیره ورسره وه. له میلمستیا وروسته د بيزوګي ورونو اراده وکړه چې ځانونو ته آسونه واخلي. بيزوګي هم له دوی سره روان شو. دوی چې په بيزوګي باندې شرمېدل، هغه ته یې وویل چې تر دوی دي وروسته یا وړاندې سي. بيزوګي وړاندې لاړ او د آسونو بازار ته تر نورو ورونو د مخه ورسېد. نورو ورونو سره یې پیسې وې، خو د پیسې نه لرلې، یوازې یوه رسۍ ورسره وه. ورونه یې ماښام مهال بازار ته ورسېدل. فیصله یې وکړه چې سبا سهار ته به آسونه رانیسي. نور ورونه په یوه کوټه کې څملاستل او بيزوګي چې دوی ورباندې شرمېدل، د آسونو د څالې په بام باندې څملاست. د شپې چې آسونو په خپل منځ کې خبرې کولې، بيزوګي ورته غوږ نیولی و. هورې یوې اسپې ویل چې دا دو کرولار په وسا منډه وهلی شي او دو کرولار په وسا په هوا کې کچ کولی شي. بیزو کې یو تیز لرګی پیدا کړ. د اسپې په سبیې ورننویست. داسې چې اسپه ګوډه غندې شوه، نور یې سم ګام نه شو اخیستی. په سبا باندې چې نورو ورونو اسونه خواه کړل، دې اسپې ته چاوه هم نه کتل. بیزوګي د نورو له سودا وروسته د اسونو سوداګر ته وویل چې د دې ګوډې اسپې ولې علاج نه کوي. هغه ورته وویل چې اسپه ګوډه شي بیا یې څوک نه اخلي، علاج یې بې فایدې دی. بیزوګي ورته وویل، زه یوه نوې رسۍ لرم، راځه په دې یې راکړه. سوداګر په خوشحالۍ ورسره بدله کړه او ټول ورونه د کور په خوا روان شو. دا ځل نور ورونه وړاندې او بیزوګي له خپلې ژوبلې اسپې سره شاته پاتې وو. د بیزوګي ورونه په خپلو اسونو دومره چټک روان وو چې له څه مزله وروسته بیخي له سترګو پناه شول. یوازې پاتې شوي بیزوګي اسپه ودروله او د هغې له صحي لرګی راویست. اسپه سمدستي روغه شوه. بیزوګي ورباندې پښه واړوله، ویې ځغلوله. اسپې په یوه ساعت دوه کړو مزل وکړ او چې بیزوګی ورونو ته ورنږدې شو، اسپه یې په هوا کړه. هغوی ورباندې بیخي پوه نه شول چې بیزوګی څنګه تر دوی تیر شو او خپل کور ته ورسید. د اسپه د کور مخې ته په موګي باندې وتړله. کور ته لاړ، دمه یې ونیوله، ځان یې ومینځه او د ماښام ډوډۍ یې وخوړله. خو ورونه یې لا نه وو رارسېدلي. ورونه چې راغلل، د هغه مخکې رارسېدو ته حیران پاتې شول. بیزوګي د خپلې اسپې د چټکوالي کیسه ورته وکړه، خو د هغې خبرې یې زړه ته ونه لوېدلې او دوې ورځې پسې خپل اسونه په منډه سره واچول. د منډې په سیالۍ کې معلومه شوه چې د بیزوګي اسپه تر ګردو تیزه ده. ورونه یې ورته ټینګ شول چې اسپه ورسره بدله کړي، مګر ده وویل، اول خو تاسې انتخاب کړي وو، زه یې اوس نه درکوم. په راتلونکو دوه او درې کلونو کې بیزوګي ښه شتمن شو او د واده هوس ورولوید. مور ته یې وویل چې ښځه ور پیدا کړي. مور یې فکر وکړ چې بنیادمان خو ورسره واده نه کوي او په بیزوګانو د ده نفس نه کیږي، نو ده ته به ښځه له کومه کوي. مور یې له ډېره سوچه وروسته ورته وویل، انجلۍ به پخپله پیدا کوي او د خپلې خوښې واده به کوي. یوه ورځ بیزوګی له کوره راووت. انجلۍ په موندلو پسې روان شو. له اوږده سفره وروسته د یوه سیند غاړې ته ورسید چې نجونې پکې لمبېدلې. انجونو جامې یې د سیند په غاړه ایښې وې. بیزوګي یو جوړ جامې راواخیستې او لږ لرې یوې ونې ته وخوت. د جامو څښتنې چې دی په ونه کې ولید، د بلې نجلۍ جامې یې واغوستې، ورغله او په لاس یې اشاره ورته وکړه چې دا جامې زما دي، را یې کړه. بیزوګي ورته وویل، که واده راسره کوي جامې دې درکوم. انجلۍ حیرانه پاتې شوه چې بیزوګی څنګه خبرې کولی شي. د بیزوګي خبرو خوند ورکړ او تر تاثیر لاندې راغله. بیزوګي ته یې وویل چې پلکۍ مې پاس ونې ته در وخیچوه. بیزوګي هم داسې وکړل. انجلۍ د ونې له سره خپلو سیلیو ته آواز وکړ، ما ته انتظار مه کوئ، ما همدلته پرېږدئ. کله چې نجونې خپلو کورونو ته ستنې شوې، بیزوګي انجلۍ په اوږو کېنوله، خپل کور ته یې ورسوله. د نجلۍ مور او پلار او خپل خپلوان چې خبر شول، لغشو او لندیو سره په بیزوګي پسې ورغلل. خو هغه ډېر مزل کچ کړی وو او د دوی له ګوتو وتلی وو. د بیزوګي کلیوالو چې نجلۍ ولیده، حیران دریان پاتې شول. څو ورځې پس بیزوګي او نجلۍ واده سره وکړ. دوی دواړو اوږد او خوشحاله ژوند وکړ.
قدرمنو اوریدونکو، په تیر ادبي باس کې ښاغلي درمل راته ویلي وو چې ځینې کره کتونکي شعر د عاطفي اولاد ګڼي. په هغو شعرونو کې چې عاطفه کمه وي، هغه ډېر پر زړونو نه کښېني. په نننی باس کې په دې راته غږیږي چې شاعران شخصي عواطف څنګه عمولی شي، خو په پیل کې د یوه ویش خبره کوي.
که څه هم ځینې ممکن د دې کټګوریزیشن سره جوړ نه وي، خو زما په نظر چې عواطف په شعر کې په کټګوریو ویشلی شو. کیدای شي چې شعر د یوې شخصي عاطفې نه راوزېږي، یعنې د یوې داسې خبرې نه راوزېږي چې هغه صرف زما دپاره مهمه وي. دیتا جنی کر کتن کی شخصی عواطف وئی لیکن شی شیر دی وی اجتماعی یا دی ٹولنیز عاطفی نروزگی اگر عاطفہ چی استاو دی ٹولنی ترمت شریک ہے دیتا غسی وی عاطفی نروزگی او یا کدی شیر دی ودا سینسونی یا بشری عاطفی نروزگی چگا دی ٹول اگر عاطفہ دی ٹول بشریت ترمت شریک وی اکسل عمل دی ٹول بشریت ترمت شریک کر کتن کی وئی چگا شیرونا چی دی شخصی عواطف نروزگی دی وی دبل چ دی پارڈی رپکی دلچسپی نی وی او اگر شیرونا چی دی اجتماعی یا دی ٹولنیزو عواطف نروزگی دی وی پخ کی صرف دا ما لوکل خلق یا دی ما اجتماع خلق کدی شی دلچسپی وخلی او اگر شیرونا چی مثلا دے انسانی او دے ټول بشر دے عواطف سره اړیکه لري هغه بیا جویدار شونه دی او دے ټول بشر په درد خوري ټول بشریت اوري مثلا که تاسو د حمزه بابا د درې بیتونو سره مقایسه کوئ په دغو درو بیتونو کې د عواطف او عاطف او صحاب بیل بیل ځانګړنې لري لومړی بد دا چې حمزه که شاعري شوه د تانیا او تنیکه بیا څنګه دې دا پیغلې د غزل وزیږولې یا مثلا حمزه بابا وایي چې د خپل غزل په اړه چې وایي چې تشوی د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړ بیا په لا خو تخیل د حمزه تک نه چا چې پښتو کې غزل چرته وي دغه شعرونه یا د حمزه بابا دغه شعرونه هم شته د پښتنو په اړه چې ته پښتو اسلام دوه ګڼه زه وایم خدای که هم انسان وای نو پښتون به وو یا وایي اغیار دې وایي د دوزخ شبه دی زه به جنت ته د پښتو سره ځم یا نور د پښتنو د ژوند په اړه حمزه بابا ډېر زیات شعرونه ویلي دغه شعرونه یې مقایسه کوي خو د دریم شعر یې تاسې وګورئ حمزه بابا وای چې ناڅاپه را په یاد شي چې را یاد شي نو را یاد شي پخوا خو داسې نه و د مینه غوندې ښکاري اوس که تاسې دغه درې کټګوري شعرونه سره مقایسه کوئ د دوی عاطفي طیف د یو بل سره فرق کوي په لومړی بیت کې شاعر د خپل ځان سره یا د خپل شخصیت او نرجسیت او د انا خبره چې ده انسان چې خپل ځان ته وفادار وي هغه وفاداري پکې ښکاري مثلا زه بابا یم ما غزل ته د زړه وینې ورکړي یا په پښتو کې دغسې غزل نشته یا په زړه بوډۍ باندې زمانه تخیل او غزل نه کېدلي دا سمه ده چې د یوې عاطفي نه راځېږېدلي دی کومی عاطفینا دغه عاطفینا چې د شاعر شخصي دلچسپی ده د دویمه کټګوري شعرونه چې د حمزه بابا د پښتنو د ژوند په اړه خبرې پکې کړي یا مثلا د افغانستان په وروستیو کلونو کې چې هغه شعرونه چې زموږ د ټولنې د افغانستان د جنگ او د سولې او د سیاسي مسایلو په اړه ویل شي دغه سید د همدغه جغرافي د خلکو لپاره مهمه ک دغه شعرونه په روسیه کې یا په یو بل ځای کې دغه خلک ووري چې هغه د افغانستان سره نه دی تړلی یا زموږ د ټولنې سره نه دی تړلی هغه ته پښتو دومره نه دی مهمه لکه حمزه بابا ته چې مهمه ده نو هغوی د دې شعر نه هغومره خوند نه شي اخیستلی په دې عاطفي تجربه کې نشي سره شریکېدلی خو د درېمه کټګوري شعرونه چې ناڅاپه را په یاد شي چې را یاد شي نو را یاد شي پخوا خو داسې نه و ده خو مینه غوندې ښکاري دا د انسان د روان اصیله تجربه ده چې دی چې کله مینېږي او کله مینه کوي د مینی په ویلو کې د دې یادې دو پروسه هم دغسې وي ناڅاپه را په یاد شي چې را یاد شي نو را یاد شي او مینه لکه ما چې وویل د جغرافیې د وخت د زمانې او د رسومو د قیوداتو نه آزاده یوه عاطفه ده مینه ظلم د مرګ په اړه فکر د ژوند په اړه فکر حسن اخلاق نور هغه انساني او فلسفي مفاهیم چې د انسانانو ترمنځ شریک دي مثلا که موږ د ظلم اخلاق او یا د نور ارزښتونه خبره کوو صحیح ده په ټولنو کې مختلف وي هغوی به بل څه ته وایي موږ به بل څه ته وایو خو دا خبره پکې مشترکه ده چې د ظلم په وړاندې چې کوم عکس العمل ده د انسان هغه مشترک ده د ظلم په وړاندې د انسان وجدان راپارېږي او هغه وایي چې دا ښه کار نه دی دا ښه ونه شول دا مهمه نه ده چې زه څه شي ته ظلم وایم ته څه شي ته ظلم وایې ته چې څه شي ته ظلم وایې ستا وجدان هم هماغسې راپارېږي د مخ شي په مقابل کې او زه چې څه شي ته ظلم وایم زما وجدان دغه وجداني عکس العمل یا ذهني عکس العمل د ظلم په وړاندې د حسن په وړاندې د مینې عکس العملونه او د انسان هغه اصیل جذباتي عکس العملونه دا ټول بشري عواطف دي چې که دغه په شعرونو کې راشي لویه شاعري ورنه جوړېدای شي
ډاکټر صاحب د شخصي او ټولنیزو او انساني عواطفو په اړه مو دا معلومات جالب خو که کوم څوک منظور مې شاعر دی وغواړي چې د خپل شخصي عواطف داسې کړي چې دغه دوه نورو ته ورګډ شي څه باید وکړي
هغه داسې کولی شي چې کله کله شاعران په خپلو شعرونو کې د سیمبول تشبیه او استعارې په مرسته د عواطف چې دي خپل شخصي عواطف د جغرافیې او د زمانه د قید نه راو بوسی او هغه ټول انسانان ته خوند ورکوي عمومي کی کا شاعران وکړي شي چې د خپل عواطف سره دغسې چلند وکړي شي کېدای شي دوی عواطف په عمومي عواطفو بدل شي. مثلا د خوشحال بابا دوه شعرونه دي، اورنګزیب چې آرایش په تخت و تاج کا، تخت و تاج به مرګی تاخت و تاراج کا. او یو بل شعر دی چې اطاعت د اولوالامر ځکه نه کړم خلیفه د زمانه په زړه کافر دی. په دې لومړي شعر کې خوشحال بابا د یوه ځانګړي پاچا په اړه چې هغه اورنګزیب دی دغه په وړاندې خپل عکس العمل ښیي. او په دې دویم بیت کې د یوه ځانګړي پاچا نوم نه اخلي، خلیفه یادوي، پاچا یادوي، اطاعت د اولوالامر ځکه نه کړم خلیفه د زمانه په زړه کافر دی. زه فکر کوم چې دا لومړی شعر چې دی چون مشخص شوی نوم پکې اخیستل شوی، دې نه کولای شو چې د یوه ځانګړي پاچا په وړاندې یا د یوه ځانګړي زمانې په وړاندې د ځانګړي تاریخي دورې په وړاندې د خوشحال بابا عکس العمل معلوم شي، عاطفي عکس العمل. خو د دویم بیت چې دی دا زموږ په زمانې صدق کوي، موږ هم کولای شو چې د پاچا په وړاندې ووایو، او هر څوک کولای شي چې دا د خپل وخت د ظالم پاچا په اړه استعمال کړي او عاطفي تجربه پراخه کړي. او یا رحمان بابا وایي چې سبب د ظالمانو حاکمانو کور ګور په خبر دی وړ یو دی، په دې کې چون دی و ځنګړی حاکم دی و پاچا نوم نه اخیستل شو. دا شعر کې دلی شي چې د دې زمانه دی ظالمانو حاکمانو په وړاندې ویل شي او انسان په عاطفي ډول راو پروي. په دې لحاظ ویل شو چې کېدلی شي چې سیمبول او یا هغه تخنیکونه چې د شعر د مدلول د محدودېدو مخه نیسي، دغسې تخنیکونه کولی شي چې زمونږ شخصي عواطف هم په عمومي عواطفو وړوي. یا مثلا د مشهور شاعر سوراب سپهری یو شعر دی چې هغه ما ترجمه کړی دی، په هغه کې وایي چې اوبه به نه خړوو، اوبه به نه خړوو، یوه کوتره به اوبه څښي هلته لاندې شاید، یا هلته لرې په نظار کې به وزر مینځي زرینه مرغۍ، یا به یو څوک په لاندې کلي کې منګۍ ډکوي، اوبه به نه خړوو ځکه چې ښایي دا روانې اوبه د کوم چنار پښو ته ور ورسي هغه پرې د زړه ګرد ومینځي، یا کوم فقیر په دې اوبو ښایي لمده کړي خپله وچه ډوډۍ، یوه ښایسته ښځه راغلې ده د سیند غاړې ته، اوبه به نه خړوو، یو ښکلی مخ دوه چنده شوی پکې. او دا شعر تر اخره پورې د همدې اوبو په اړه دی چې اوبه به نه خړوو. دا شعر کېدلی شي چې د یوه محدود کلي د یوه سیند په اړه یا د یوه رود په اړه د شاعر رښتینی عاطفه تجربه وي، خو د سیمبولیکي ژبې او د بیان د انداز له امله او د تصویري ژبې په مرسته د دې عاطفي صاحب پراخه شوې ده. کېدلی شي د اوبه به نه خړوو نه دا مطلب هم واخلو چې حالات به نه خرابوو، او دا سیند ټولنه وي، کله چې صفایي وي، امن وي، ښکلا وي، ژوند وي، نو د ژوند او د ټولنې حسن دوه چنده کېږي، دغسې لکه په دې سیند کې چې د یوې ښځې مخ دوه چنده شوی. او کله چې موږ اوبه خړوو حالات خرابوو، د دې چې په ګټم نه دي. استعارې، سیمبولونه او استورې او نور ګڼ تخنیکونه چې موږ مخکې وکړل، تصویري ژبه عموما او مستقیما دی و څه شي نه یادول، ځکه چې پلولري وایي چې په شعر کې مستقیما دی و په دیدی نوم اخیستل درې په څلور برخې خوند دی منځوي، ځکه نو په تصویري او سیمبولیکي ژبې باندې کېدلی شي چې زموږ شخصي عواطف عمومي پرزینټ پیدا کړي او ټولو خلکو ته خوند ورکړي، لکه په دې پخوانیو شعرونو کې چې موږ مثال.
مننه ډاکټر صاحب،
ډېر مننه.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ساعت 9